مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میومنه ز بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وای څلور بجې دی او څلور خاطر پنځو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو د غړې په اخره کې تاسو د تعلیم په اړه خبرونه روښانه مستقبل اوریدل شي چې د ځل پکې د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونځي په اړه ډیر څه اوري خو اول عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو تا خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارواکي د مقامی امن کمیټي مشر ناصر غند وسوالو زخمی کړي او دوه ملګری وژل دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د بلوچستان په اړه د خپلې د فیصلې د بیرته اخیستو خواست رد کړی دی. په امریکا کې د سی این ډی په نوم د راغلي طوفان له امله د وژل شوو شمېره نوي ته رسېدلې ده. موسم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټي مشر ناصر غند وسلوالو زخمی کړي او دوه ملګری وروجلې دي. تر دې وړاندې په سواد کې د مشال خبريال ته پولیس ویلي وو چې د امن کمیټي ځای مشر فضل غنی وجل سوی خو اوس پولیس وایي هغه مړ نه بلکې زخمی دی. پولیس زیاتوي فضل غنی په ټلګرام سیمه کې د خپل ملګرو سره کور ته پلار روانو چې پکې من ناسو کسانو پرې ډز وکړي چې پکې د دوه ملګری وجل سو. پولیسو د ناصر غند کسانو خلاف مقدمه درج کړي. څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې دوه نور د امن کمیټي غړي په ډزو وشتل شوي وو. حکومت او پوځ په سواد کې د امن او د قراري داوه کوي خو په دې وروستیو کې په سواد کې هدفي وژنې او غلچکي بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د بلوچستان په اړه د عدالتي فیصلې د بیرته اخیستو خواست رد کړی دی. سپریم کورټ د بلوچستان د امن او امان د مقدمه په فیصله کې ویلو بلوچستان حکومت د خلکو په تحفظ کې پاتې راغلی او د واکمنۍ جواز یې بایللی. نن په اسلام آباد کې د دې فیصلې د بیرته اخیستو په اړه په خپلو خبرو کې د پاکستان اټارنی جنرال عرفان قادر عدالت ویل دوی د سپریم کورټ په فیصله تحفظات لري. د زیات کړه ټولې ادارې د قانون او آئین په چوکاټ کې کار کوي. انفار قادر عدالت تور په بلوچستان کې د اکبر بوکټي تر وژل کې دورسته خراب حالات خراب شوي نو د په مر کې لاس لرونکي هم د دې ذمہوار دي. خو د چیف جسټس افتخار چودي په مشر کې بنچ ل خپل فیصلې اخیستو انکار وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې میشتو هغو افغانانو ته چې په خپل خوښه بیرته ستنېدل غواړي د اضافي مرستو د ورکولو اعلان کړی دی. د یو ان ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اضافي مرستې به یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د پاکستان د حکومت له لوري د یو دیرشم دسمبر ورکړل شوی آخري نیټې له مخه په خپل خوښه ستنېدل غواړي.
دا اضافي پیکج به یو سل پنځوس ډالر چې دا وخت یو ان ایچ سی آر و افغانانو ته ورکوي د هغه علاوه دي. سره او سره به یو ان ایچ سی آر هر افغان فامیل ته غیر خوراکي مرستو یو کیټ به ورکوي چې په هغه کې ګرمې جامې او د کورنۍ استعمال نور چې کم شان دي هغه به پکې شامل وي. سره او سره یو ان ایچ سی آر به مفت ترانسپورټ ورکوي.
دنیا اسلم خان زیاتوي د دې لپاره دوی په کوټه پېښور او تیمرګره کې خصوصي ځایونه جوړ کړي دي. د پاکستان پولیسو هغه خاوند او شزه نیولې چې خپل لوري له یو هلک سره د خبرو کولو په تور وژلې و. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي د جوړې د 15 کلنې لور پر مخ تیزاب وشندل چې لوجې د دې مخ سترګي لیڅي سینه او پښې وسوځېدلې. انجلۍ ورسره په هسپتال کې ساور کړه. پولیس وایي مور او پلار خپل جرم منلې دی. دوی باور لري چې د کور د باندې له پردي هلک سره په خبرو کولو سره انجلۍ کورنۍ بې عزته کړې ده. په پاکستان کې تیر کال شاوخوا یو زر ښځې د عزت په نوم وژل شوې وې. د روان کال په مارچ کې د کشمیر حکومت پر ښځو تیزاب شیندل یو جرم ګرځولی و چې سزا یې عمر قید کېدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو د کمزورتیا په اړه اټکلونه او دا ګنګوسي چې دا ځواک به د نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته د هیواد دفاع ونه کړای سي رد کړي دي. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغون لپاره د څارنې امریکایي ادارې په یو ریپورت کې ویلي وو چې افغان ځواکونه به د 2014 کال وروسته په غالب ګمان د خپل هیواد د ټینګولو توان او ظرفیت ونه لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمي مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت دا قضاوتونه ناسم وبلل. ظاهر عظیمی وایي موږ د افغانستان د وګړو په سلو کې تقریبا 15 اویا د مسولیتونو له انتقال وروسته په خپله امنیتي ساحه کې راوستې دي. هغه فضا چې موږ ورته برابره کړې تر پخوا امن دی. په سلو کې د 15 اتیا عملیاتو مشري موږ کوو او مستقل عملیات کوو. ظاهر عظیمی زیاته کړه چې د اردو چې دوی یې نن لري هغه اردو ده چې تیرو لسو کلونو کې د ناټو په معیار روزل شوې ده. په امریکا کې د سینډي په نامه د راغلي طوفان لامل د وژل سو کسانو شمیره نیوي تر رسیدلې ده. په دې کې ډیر کسان په نیویارک ایالت کې وژل سوي دي. چارواکي وایي د دې تیرې دوشنبه پر راځي چې طوفان د امریکا ختیځ سایلونو په نښه کړی. په نیویارک کې د 40 کسانو مړینه تایید شوې چې 40 پکې د نیویارک په ښار کې مړ شوي دي. همدارنګه د طوفان لامل د ایندن کمبود رامخ شوی دی چې لامل په پېټرول پمپونو کې د ګاډو قطارونه ولاړ لیدل کېږي. د نیویارک ښار د میټرو ځینې برخې بیرته فعال شوي دي. ویل کېږي چې په ښار کې د 500,000 نه زیات خلک لا هم د بجلی بغیر ژوند کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د راغلي تاوان کچه تر 50 بلیون ډالر پورې اټکل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه مقابل د ریپبلیکن ګوند کاندید میټ رومنی د رایو د ترلاسه کولو لپاره خپلې نهایي هڅې کوي. امریکایان به د نومبر 16 نیټه خپل ووټ اچوي. اټکل کېږي د دواړو کاندیدانو به د ټول ټاکنو نه وړاندې اټکل خپلې پاتې ورځې په هغو ایالتونو کې تېروي چېرته چې د نظر پوښتنو له مخې یو امیدوار هم د ګټې پړاو ته نه دی رسېدلی. او وروستی خبر دا چې د جنوبي کوریا په یو چړیاګر کې یو داسې فیل دی چې انساني ژغ نقل کوي. د کوشک په نوم 20 کلن فیل یا هاتی ځینې ټکي ویلای سي. د جنوبي کوریا او یورپ د محققینو یو ډله وای فیل د خپل اوږد سون په مرسته 15 لفظونه ویلای سي. په دې کې د کوریایي ژبې لفظ ش هم شامل دی. دا پیل چې د کوریایي ژبې ښه ویل تکي کوم کې وایي کېدلی سي پیل د انساني ژغ نقل ځکه زده کړی وي چې د یوازې ژوند کوي. د لانو لسکلونو رایسي په چړیاګر کې دی. خو د دوی د دې خبرې تصدیق نسی کولای چې پیل کوم لفظونه وایي په هغه پوهیږم او کنه. د خبرونو پای
ل عبدالحی کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوري. سواد کې د امن کمیټې پر غړو بریدونه زیات شوي. ځایي اوسیدونکو وایي دغه د امنیتي ځواکونو امنیتي تدابیرو د امن راوصلو پر ځای خلکو ته مشکلات جوړ کړي. ملګرو ملتونو ویلي کې افغان کډوال ورکړل شوي وخت مخکې له پاکستان ووځي اضافي مرستې به ورسره وشي. خو یو افغان وایي دوی دا مهال نه په زور او نه رضا بیرته افغانستان ته تللی شي. په روښانه مستقبل اونۍ خبرونه کې د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د پرمختګ په اړه وره.
کمپیوټر ساينس پوهنځي درې شعبې لري چې سافټویر انجینرینګ شعبه ده، د نتورکینګ شعبه ده او هم د ډیټابیس شعبه ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره پاتې شئ. ولومبي رپورت اوردو. اردوونکو د سواد په چارباغ کې د امن کمیټې یو مشر وسلوالو زخمی کړی او دغه دوه نور ملګري وژلي دي. د هفته کې د امن کمیټې 4 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي. پولیسو د چارباغ د پیښې په تړاو نامعلومو کسانو خلاف رپورت درج کړی دی او په دې اړه باندې او په سواد کې د امن په صورتحال نیاز احمد خان دا رپورت لري.
دغه سیمه کې پولیس هم شته او د پاکستان فوج هم خپل اسوکي کوي. د دې ترڅنګ مقامی امن کمیټیان هم سیمه کې د وسلوالو په هلو ځلو نظر ساتي. خو بیا هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. په دا اړه د سیل ټلګرام امن کمیټې مشر ابرار وایي چې دغه د امن کمیټې تنان ځکه په نخښه کېږي چې دوی د امن ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
عام خلک چې د وسلوالو ډېر زیات خلاف دي.
تحصیل چارباغ دغه سیمو کې د 1300 راسي کور په کور د لټون اپریشن روان دی. زی په زی چک پوسټ لګولې شوې دي او د عام ولستګ را تک هم ډیر کم شوې ده. دا خبره یو مقامی خبریال انور انجوم کوي.
د دینه پس خلکو ته چیک پوسټونه سخت کړی شي، خلک په کورونو کې محصور کړی شي، نو هغوی خو د سیکیورټي فورسز نه پوره پوره توقعات دا لري چې یاره دوی به کسان گرفتار کړي، کم چې ملزمان دي هغوی ته به رسایي وشي. خو نه، داسې د دې بالکل د دې برعکس خبره ده چې داسې په دې پوره وارداتو کې دا درې واردات چې کوم دلته وشو په دې کې دوی بریالي شوي نه دي چې کوم کسان چې کوم دي هغه گرفتار کړی شوي نه دي. خو الټا عوام چې کوم دي د خواوشا علاقو هغو ته ډېر سخت تکلیف دی د سرچ اپریشن د وجینا او د چیک پوسټونو د وجینا.
په دا اړه مو چې کله د سواد فوز بیان کرنل شاید څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل چې فوز خپل څوکۍ په خط توګه کوي او وسلوال به دغه سیمې ته نه پرېږدي. اوس هم د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ نن د بلوچستان د بدمنیو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال وویل چې د بلوچستان حکومت په حقله پر خپل عبوري حکم قائم دی او د پاکستان د داخله چارو عدالت ته خواست کړی چې عدالت دې خپله فیصله کې تبدیلی وکړي. رابع اکرم خان په رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان د حکومت د ناکامۍ په اړه جاری کړی شوی عبوري حکم واپس اخستو درخواست رد کړو. سپریم کورټ کې د بلوچستان امن او امان کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې دوه کسیزي بینچ وکړه. د اوریدنې په پیل کې اټارنی جنرل عرفان قادر بلوچستان صورتحال په اړه د وزارت داخله راپور عدالت ته وړاندې کړو چې پکې ویلي شوی وو چې بلوچستان کې ټول ادارې خپل کار آئین او قانون مطابق کوي او د پولیس په محکمه کې نوی نوکرو له وجې د هدفي وژنو په پیښو کې کمی راغلی دی. په خپلو خبرو کې اټارنی جنرل دا هم وویل چې د بلوچستان صورتحال د اکبر بوکټي د مرګ نه پس خراب شوی دی او د اکبر بوکټي د وژنې ذمہواران د دې مسلو هم ذمہوار دي. د اټارنی جنرل دا وینا هم و چې دا نشي ویلی کېدی چې صوبایي حکومت ناکامه شو او په عدالتي حکم اغوی ته تحفظات دي. بل طرف ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم عدالت ته خواست وکړو چې عدالت دې خپل عبوري حکم واپس واخلي یا د د تبدیلی احکامات جاری کړي، ځکه چې د عدالت دې حکم نه مسلې مخې ته را روانې دي. د سپریم کورټ د دې فیصلې په اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي چې آئین کې دا گنجائش کېدی شي چې صدر په صوبې کې ایمرجنسی ګرځولی شي او د صوبې امور مرکز خپل لاس کې اخستی شي، خو د بلوچستان د حکومت په اړه د عدالت فیصله په مناسب وخت نه دراغلی.
د دې وخت کې کم دې متعلق سره لږ اختلافات سره کولی شي چې دا وخت دا نو ځکه نظام خالي کې مشکلات به پدې کې دای چې دی وخت کې دا حکومت ختمول ګران به ځکه چې اوس الیکشن را روان دی. پاره کې بیا به پیپل پارټي ته بدغه یو بل موقع ملو شي چې هغه به وګوري چې کوم ځای کې زمونږ حکومت نه سپریم کورټ مون سره ځکه کوي. همدغه شی لکه څنګه عمر اصغر خان کیس کې د اپوزیشن والا چې کوم دی مسلم لیگ نن والا دا وایي چې دا وخت نو د دې فیصلې ځکه چې پدې کې باندې مونږ باندې کوم تور ولګولې شو نه الیکشن پر هغه تور صفا کولو کې به ټایم لګي.
نو موږ زیاتوي چې حکومت په بلوچستان کې د خپل پارټي حکومت ساتلو کوشش کوي.
سپریم کورټ بار بار دا وایي چې بلوچستان کې حکومت چې کوم دی فیل شو او هغه نه باوجود چې کوم دی آئینی پروویژن چې کوم دی دې باندې هغه سهور نه کوي. دا هغه دا وجه کېدی شي چې کیونکه الته حکومت چې کوم دی دا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه څنګه پیپل پارټي غړي دي نو کېدی شي چې مرکزی حکومت
اکتوبر د بلوچستان د امن امان په معامله سپریم کورټ خپل عبوري حکم کې ویلي وو چې د بلوچستان حکومت آئین تر لاندې د اولس بنیادی حقونو تحفظ یقیني جوړولو کې ناکام شوی دی او دې له وجې د حکمرانۍ توان یې بیللی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کوټه کې د یو غیر سرکاري ادارې سحر د خوا په ماشومانو د تشدد د مخنیوي پر ضد 19 ورځنی مهم پیل شوی چې موخه یې پر ماشومانو د هر قسم تشدد مخنیوي کول دي. د سحر له خوا به دا مهم د نومبر له لومړۍ بیا تر لسمې نیټې پورې دوام ولري. خدای نور ناصر په اړه رپورټ لري.
د نادولتي موسسې سحر له خوا پر ماشومانو د تشدد پر ضد 19 ورځنی مهم پیل شوی چې د یادې موسسې د کارکوونکو په وینا هدف یې پر ماشومانو د هر قسم د تشدد مخنیوی دی. په دې مهم کې به هغه ریسرچ ته په پام سره غونډې او سیمینارونه کېږي چې د سحر لخوا سوی وو او پکې ویل شوی وو چې په دې سیمو کې 60% هلکان او 40% نجونې په انټرنیټ او موبایل ټلیفونو کې غیر اخلاقي سایټونه، فلمونه او ویډیوګانې ګوري. حافظ رحمت ترین چې د یادې موسسې یو کارکونکی دی مشال راډیو ته یې د دې مهم په هکله وویل.
دا کال چې موږ کوم چې موږ ټیم یې شو د هغه دا اوس کوچنیانو باندې کوم چې انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم بد اثرات دي نو په دې حواله باندې موږ د دې سمخ کې د اکټیویزم د شروع کېدو سمخ کې موږ یو ریسرچ موږ یو لانچ کړو په سکولانو کې په نان ګوینګ کوم کوچنیان دي هغه کې د دې څومره بد دغه دي یعنی 60% دروش 50% الکوان او 70% انجنی دا فحش مواد دا سودکشن هم قتل لیدی.
فضیلا شیردل چې د دې مهم یو څارون کېده وایي په دې مهم کې به دوی یوازې له 2000 پلرونو او شوونکو سره غونډې وکړي ترڅو هغوی ته دا سیلارې وښایي چې د دوی ماشومان او شاګردان څه ډول انټرنیټ یوازې مثبت کارولی شي.
موږ د 2000 والد پیرنټ سره او ټیچر سره او بیکیر گیور سره موږ سیشنان کوو او هغه سیشنان کې موږ ډیر زیات پریکټیکل انفارمیشن دوی ته ورکوو چې تاسو خپل کوچنیان څه طرح مانیټرول سي څنګه د دوی موبایل وګوري څنګه د انټرنیټ سره بچاو کې او هغه طریقې چې دوی انټرنیټ خو استعمال کړي لیکن انټرنیټ کې فاش مواد
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې ډیری ځوانان موبایل ټلیفون ته لاسرسی لري فضیلا شیردل زیاتوي د دوی په سوي ریسرچ کې دوی ته دا څرګنده شوه چې که ماشومان د موبایل لارې انټرنیټ ته ور هم نسی خو د میموري کارډونو له لارې په خپل موبایل ټلیفون کې هر څه چې دوی غواړي اچولی او کارولی سي. د سحر لخوا به دا مهم د بلوچستان په بیلبیل ښارونو کې د نومبر له اولې بیا تر 19 نیټې پورې دوام ولري. د ویلو وړ ده چې په 2014 عیسوي کال کې هم د یادې موسسې له لورې همداسې 19 ورځنی مهم سوی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رای ورکولو لپاره خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د نوم لیکنې کار سرته رسېدلی دی او تر دې دمه خیبر پختونخوا کې 1,40,000 څخه زیاتو خلکو او قبایلي سیمو کې تر 1,600,000 زیاتو کسانو خپل نومونه لیکلي دي. په دغه اړه د ریاض موسی خیل دا رپورټ اور.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه د لیستونو نه هغه ټول نمونه لري کړی شوی دی چې د یو نه زیات ځایونو کې رجسترډ یا هغه خلک چې څوک وجود نه لري او دا د الیکشن کمیشن کوشش دی چې ووټر لیستونه په هر لحاظ سره د غلطۍ نه پاک وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد اوې چې تر اوسه خیبر پختونخوا کې د 1,40,000 نه زیاتو خلکو اندراج شوی دی. دی وایي
د خیبر پختونخوا ټوټل ووټل چې دی هغه دی 1,20,64,597
هغه خلک چې نوم یې په سنه سوجه د لیکلو نه پاتې شوی دی آیا اوس کولی شي چې خپل ځان د ووټر په توګه رجسټر کړي؟ په دې حق لراته الطاف احمد وایي چې ووټر لیست یو ژوندې کاغذ دی او دې کې هر وخت بدلون کیدی شي. دې زیاتوي
ته چا ووټ نه دی اندراج شوی هغه فورن خپل اندراج وکړي کله چا ووټ غلط دی هغه کټ کله چا په چا باندې ابجکشن دی موږ به د دې کمپلین بالکل جنج پړتال کوو چې کوم خلکو هغه نه پس اندراج کیږي یا شناختی کارت چاته ملو شوی دی دا هغه فرض دی په کار د چې دلار شو فورن خپل څه مسلې چې په ووټر لیستونو کې دی هغه لپاره موږ ای ار اوز اخیستي دي هغه وی دفتر دي زموږ ډیسټریکټ الیکشن کمیشنرز دي زموږ ایجنسی الیکشن کمیشنرز دي په هر ایجنسی کې خپل خلک دی الیکشن افیسز دي هغه ته دلار شي دا وی سره به کوارډینیټ کوي خپل څه چې خلی دی هغه د ټول لړکی
خو له بل طرف ته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی ممبران وای چې په ووټر لیستونو کې لیکل شوې شمیره د اصل شمیرې نه ډیره کم ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وای چې د قبایلو شمیره تر 80,000 زیاته ده او 14,000 خلکو نوم لیکنه کې د مخ ملازینا کار اغستې شوې دي. د زیاتوي
ولنۍ وجه خدای چې تاسو پته وای چې د وسه پوری په سیاست په تقریر په تحریر باندې پابندي و او خلکو ته د مخنو ورکړې شوې چې هغه لاړ شي جلسي او کې میټینګونه او کې خلکو کې اویرنس پیدا کی دا غینه بعد کم چې خلکو په دې کار باندې مامور او کم خلکو ته چې دا ډیوټي والا و هغه خلکو صرف ټیم پاسي کې لري خپل دې په یو کلی کې د یو ونی یخت ناس ته یو کس راغختلې دي چې تاسو په دې کلی کې څومره خلک دي حکم کس چې دیو کنه ولې چې داغه چا چا سره نه لګي داغه نمونه وته نه دی ویلي کم چې خپل کسان دي صرف داغه نمونه وته ویلي نو دا فګر چې کوم دي دا بالکل غلط دي زمونږ چې کمال ته تعداد دي دا ډیر شي واده
اخونزاده چټان پولیس غغو کو چې دا ووټر لیستونو په ګډون دي هر قسمه لوملیکنه او سرشمیره کې خپل اندراج وکړي زګه چې د وسایلو ویش او ترقیاتی فندونه د زمکو او رګبو په لحاظ نه بلکې د شمیره په بنیاد ورکول کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او راځي چې یو بل ریپورت وورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکو ادارې یو انیسیار ویلي چې پاکستان کې میشت افغان کډوال که د ورکړل شوي نیټې وړاندې په خپله خوښه ستانه شي نو دوی به ورته اضافي مرستې ورکوي. خو بل طرف ته د افغان کډوال وایي چې افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي او دلته پاکستان کې د دوی کاروبارونه دي نو ځکه باید ورته واپس ستنېدو لپاره نور وخت ورکړل شي. سراج زهیر په رپورټ لري.
دا کډوال لپاره کارکونکو ادارې یونیسیار ویلي دي چې پاکستان کې میش افغان کډوال که د پاکستان حکومت لخوا د ورکړې شوې نیټې یو دیرشم دسمبر کال 2012 نه وړاندې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي نو هغوی سره به اضافي مرسته کیږي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې د یونیسیار پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وویل چې د دې مقصد لپاره یونیسیار د پاکستان د حکومت سره سلا کړې ده او له هغې وروسته دا فیصله وکړه.
حکومت په مرسته باندې دا فیصله کړې وه چې هغه افغانان چې غواړي په دا دوو میاشتو کې یعنی نومبر او دسمبر کې افغانستان ته ستنېدل غواړي خو د مالي مشکلاتو د وجې نه شي کولی تانه شي د هغو دپاره اضافي پیکیج اعلان کړی وو. دا اضافي پیکیج به $150 چې دا وخت یو انیسیار و افغانانو ته ورکوي د هغه علاوه دي یعنی $150 به هم ستنېدونکو افغانانو ته ورکول کېږي ورسره ورسره به یو انیسیار هر افغان فامیل ته غیر خوراکي مرستو یو کیټ به ورکوي چې په هغه کې ګرمې می او د کورنی استعمال نور چې کم شان دی هغه به پکې شامل وي ورسره یو ان ایس سی آر به مفت ترانسپورټ ورکوي.
کله چې مشال ریډیو د یو ان سی آر او د پاکستان حکومت د دې فیصلې په اړه په پیښور کې میشت افغان کډوالو نو پوښتل نو هغوی وویل چې دوی نشي کولی چې په دې لنډه موده کې ستانه شي او بل دا چې افغانستان کې لا تر اوسه د امن وضع هم ښه نه ده. یو تن احمد زمان چې پیښور خزانه کیمپ کې د مهاجرت ژوند تیروي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د بشری حقوق چې کوم دي نو دا غیر مالول به دې باندې موږ ناراض او خفه یو څو چې موږ ته زمينه نه وي مسايده شي یالتا حالت جوړ شي نه تاغه حضور استل خنه دي نو خو د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت شکریا دا کوم تر دې مته موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړي برداشت کړي دي هغه ته موږ خوشاله یو.
یو بلتن هم ویل چې لومړی دې ملګری ملتونه په افغانستان کې امن پزای کړي او خلکو ته دې روزګار ورکړي نو هل به ممکن شي چې دا خلک په خپل خوغه افغانستان ته ستانه شي.
پاجي مستو خان منم دا تقریبا افغانستان افغانستان مشکلات
مشال ریډیو پاکستان وزارت سره رابطه کولو هڅه وکړه نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د هندوستان پر ممبئی ښار د 2003 کال ترهګریز حمله وروسته چې هند په پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډلې مسؤوله وګڼله د دواړو هېوادونو ترمنځ د یو بل پر خاوره د کرکټ سیالۍ هم بندې شوې. خو اوس هندوستان وایي د راتلونکي دسمبر میاشت په وروستیو کې به د پاکستان د کرکټ ټیم وروغواړي او هغلته به ورسره ځینې میچونه وکړي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ لري.
د هند کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ ټیم به راتلونکي دسمبر میاشت کې د کوربه هیواد له ټیم سره 15 مسابقې ترسره کړي. پر ممبئی ښار د 2003 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې نوې ډلې پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډله د دغو حملو مسؤله اعلان کړه. دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د سیالیو سیریز پیلېږي. د هند کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان ټیم به خپل هندي سیال سره خپل لومړنۍ مسابقه د راتلونکي دسمبر میاشت په 15 نیټه په بنګلور ښار کې ترسره کړي. د هندي مقاماتو په وینا ټاکل شوی ده چې دواړه ټیمونه د نوي ډلی په شمول په څو نورو سترو ښارونو کې په خپلو کې لومړی 2 اوریزې او بیا 3 ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. د وروستي ځل لپاره په هند کې د پاکستان کرکټ ټیم په 2009 کال کې له کوربه ټیم سره یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې درلودې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان کرکټ ټیم به د راتلونکي دسمبر میاشت په 2 نیټه هند ته ورسیږي. پر ممبئی ښار د 2003 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وژل شوه په نورو برخو کې د اړیکو او تماسونو د قطع کېدو سربیره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د یو بل په خاوره کې د کرکټ سیالۍ چې دواړه هیوادونه ورته د خورا اهمیت په سترګه ګوري هم بند شوې.
تاسو د رضوان مراد رپورټ اوریده د کرکټ په اړه. اوریدونکو په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې دې موضوع ته کتنه شوې چې آیا د جمهوری ریاست ولس آیا د جمهوری ریاست ولس په خپل پرمختګ کې رول لوبولی شي او که څنګه او آیا په دې لړ کې د دوی څه برخه کېدای شي چې د دوی د چارو سم نظم وشي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحه مرزاده وایي.
ډان رس پنډه لیکي په بینکاک کې په داوروستیو کې د نړیوالې ادارې آکسفیم لخوا د پرمختګ د لارو چارو په اړه په یو دستوره کې د ایشیایي هیوادونو د کامیابۍ اته کیسې د هغه پاکستانی فعالینو لپاره د دلچسپۍ وړ دي چې د پرمختګ غیر ریاستي لارو په تکل کې دي. رسپانه دوه داسې کیسونه په ګوته کوي چې پکې د ښارونو میر یا ښاروالو په نوښت مقامي ټولنو د فعالیت سره د اوسیدونکو د ژوند معیار ښه شو. په دې کې د فلیپین سلی بن خار ټاکل شوی میر د صحت او تعلیم په برخه کې درې پروژې شروع کړې چې د غریب ولس بنیادي ضرورتونه ورسره پوره شي. د هغې هڅې کامیابې شوې ځکه چې د انتظامی اعتماد ترلاسه کولو تر څنګ یې د سیمه ییز کمی او غیر سرکاري ادارو سره شراکت جوړ شو. رسپانه دا ښار د پرمختګ یو ماډل بولي چې میر یې ټاکل شوي مشران د پرمختګ استازي ګڼي نه چې سیاسي کسان. دغه شان د تایلند د یوې ښاروالې دا نظر و چې مدني ټولنه د مضبوطولو سره ذمهواره مقامي حکومتداري او د ټولنې فعاله برخه اخیستلو هدفونه ترلاسه کیدی شي. رسپانه زیاتوي د هغې پروژه د څلورو نقطو په اساس جوړوه. لومړی دا چې یو د اوسېدلو قابل ښار څنګه وي، دویم دا چې په خلکو کې ولسی پوهه راوستل شي، دریم د هغوی زده کړه او برخه اخیستل څنګه سیوا شي، او څلورم دا چې یوه خپلواکه ټولنه څنګه جوړېدی شي. رسپانه لیکي کچره د مقامی حکومت نظام پر ځای وي، د باقاعدګۍ سره انتخابات کیږي، حکومتي څارنه او ولسی پوهه موجوده وي، نو د دې لوازماتو په موجودګۍ کې داسې تجربې په پاکستان کې هم ګټورې ثابتېدای شي. رسپانه د کمبوډیا مثال ورکولو سره وایي چې ولسی نوښت په داسې حال کې ولیدل شو چې مقصد یې په پارلمان او نورو خدمتونو کې د ښځو برخه سیوا کول وو. او زیاتوي دا د پاکستان لپاره هم کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دغلته د انجیوګانو لویه کامیابي دا ده چې د ښځو سیاسي برخه زیاتول یې پر مخ بوتللی. رسپانه په بنګلور کې هم یو داسې کیس ته پام وړ ګرځوي چې پکې د ښاري اوسیدونکو د ژوند معیار ښه کولو لپاره کار شوی. په دې کې د مالی چارو په سم ډول ریکارډ ساتل، د رشوت پر ضد کمپین، د ښار د اوسیدونکو فعاله برخه اخیستل او د ژوند د معیار جاج اخیستل پکې شامل دي. رسپانه د ولس ستونزې حل کولو لپاره د هند یوې پروژې ذکر کوي چې پکې ضلعي کلکټر د مدني ټولنې تنظیم او مقامي میډیا ترمنځ شراکت سره یو انټرنیټي پلیټفارم جوړ شوی. د دې سره د مدھیہ پردیش او اوډیسا ریاستونو ولس کولی شي په ټلیفون، ایس ایم ایس او یا په انټرنیټ خپل شکایتونه درج کړي چې مقامی چارواکي باید د دغه ستونزو په لړ کې مناسب ګامونه واخلي. رسپانه لیکي د هر څه پر ریاستي پالیسو، د حکومت ژمنتیا او نړیواله مرسته باندې تکیه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په امریکا کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژنې په اړه یو فلم جوړ شوی چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه به په لومړي ځل نندارې ته وړاندې کړل شي. د دې فلم د وړاندې کولو وخت له امریکایي انتخاباتو دوه ورځې مخکې دی او دا ګڼل کیږي چې دا فلم ښایي د ولسمشر باراک اوباما لپاره یو ډول کمپاین وي. پامیر ساحل پر رپورټ لري.
د فرانسې خبری ایجنس په خپل رپورت کې لیکي د اسامه بن لادن وژنې په اړه دا جوړ شوی فلم به د یک شنبه پر ورځ په نېشنل جیوګرافیک چینل ښودل کیږي. د پنج شنبه پر ورځ په یو مرکه کې د فلم هدایتکار جان سټاکویل دا خبر رد کړه چې ګواکې فلم یې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره د پروپاګندې یا کمپین په توګه استعمالیږي. دوی ویل دا فلم د دې کار لپاره نه لیکل شوی او نه هم جوړ شوی دی. سټاکویل وایي آیا خلکو ته نه ده معلومه چې دا د ولسمشر د څار نتیجه وه چې اسامه بن لادن ووژل شو، او دا چې آیا دا فلم په لومړي ځل خلک لدې خبرې خبروي؟ دا وایي کدا سی وینو حیران بشي. په دې یو نیم ساعته فلم کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه د شویو عملیاتو لپاره تیاری او بیا عملیات ښودل شوی دي.
The HVT is Osama bin Laden. Get down!
SEAL Team 6, the raid on Osama bin Laden.
AFP لیکي دا فلم په هند او مکسیکو کې جوړ کړل شوی دی، خو د فلم ډېر برخه د سپینې ماڼۍ لوب پاڼې هم اخیستل شوې دي. په مقاله کې راغلي په فلم کې ولسمشر اوباما په بیا بیا خودل شوی دی. د فلم هدایتکار سټاکویل وایي د فلم نندارې ته د خودلو نیټه د نه د انتخاب کړي، بلکې نېشنل جیوګرافیک چینل کړي ده. د فلمي موضوعاتو کارپور رابرټسن وایي د دې فلم مخه یوازې دا ده چې تر هغه حده چې ممکنه وي باید زیات خلک یې وګوري. د ده په خبره دا د ښه ریټینګ یا لوړ شمیر ترلاسه کولو معامله ده.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو که د دې خبرونو په اوریدو کې کوم مشکل لري نو د مشال ریډیو سره رابطه وکړي او موږ به کوشش وکړو چې دغه مشکل مو در حل کړو. د خبرونې په نیمای کې 4:30 د عبدالحی کاکړ د خبرونو سر ټکی ور
د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټي مشر ناصرګند او سوالو زخمی کړي او دوه ملګري وژل دي. یو اوس اوس راغلی تازه خبر وایي چې د بلوچستان په خوزدار ښار کې پر یو ویګن بریت او ورپسې په پټرول پمپ کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د بلوچستان په اړه د عدالت د فیصلې د بیرته اخیستو درخواست رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو این ایچ سی آر په پاکستان کې میشتو خو افغانانو ته چې په خپله خوښه بیرته ستنېدل غواړي اضافي مرستو د ورکولو اعلان کړی دی. او د په امریکا کې د سینډي په نامه د راغلي طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمېره نوي ته رسېدلې ده او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د طوفان له امله په رامنځته شوي مرګ ژوبله خواشینی ښودلې ده.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو اوس له ریاض مساخل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټکی ور.
نن هم کومنګ د نور کله بشان پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هر ورسپانه د خپل پالیسي مطابق اداري ته اهمیت ورکړي دی. خو د کې اکثر ورسپانو نن د ایریکشن کمیشن لخوا په منزور شوی ضابطه اخلاق لیک کړي دی. د کې د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس وایي چې د ضابطه اخلاق تر مخه ایریکشن کمیشن دا اختیار لري چې څوک په ضابطه اخلاق عمل نه کوي د هغې غړیتوب ختم کړي. اداري وایي چې داسې ضابطه اخلاق د هرې ټولټاکنې د پاره وي خو د هغې باوجود په دې عمل نه کیږي او د سرکاري وسایلو پیسو او وسلې بې دغه استعمال کولی شي. اداریه خیره کې وایي چې الیکشن کمیشن لپاره کار دي چې د جمهوریت د بقا او د دې د ودې د لپاره ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي او په غلطو طریقو ایوان ته رسیدو لارې ونیسي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی ده او وایي چې الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې که دوی غواړي ضابطه اخلاق کې بدلون راولي نو دوه اونو کې د خپل تجویزونه جمع کړي. اداریه وایي چې بدقسمتي ده چې زموږ ملک د هر الیکشن وروسته ماتې خوړونکي ګوندونه په بریالي ګوندونو د ټګې تورونه گوی چې ورسره د ولس په جمهوریت عمل یقین نه پخیږي او دغه وجدا چې تر اوسه پاکستان کې جمهوریت خپې نه دی ټینګې کړي. اداریه اخیره کې وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه خپل خپل تجویزونه په ټاکلي شوی وخت کې الیکشن کمیشن ته جمع کړي او الیکشن کمیشن هم بیا په دغه ضابطه اخلاق په سختۍ سره عمل درآمد وکړي چې ورسره جمهوریت ادارو او جمهوریت ته وده ورسي او د ولس په دې اعتماد پیدا شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو لخوا د خیبر پښتونخوا سکولونو پراتلون کې د ترهګرۍ او نورو قدرتي آفتونو نه د خوندي کولو لپاره منصوبه د ستاینې وړ ده. ادارې وړاندې وایي چې یو طرف ته خو به دې منصوبې له وجې د خیبر پښتونخوا سکولونه محفوظ شي خو بل طرف ته له دې نه دا معلومه شوه چې تېر وختونو کې د خیبر پښتونخوا ادارو په دې مسله باندې سترګې پټې کړې وې. ادارې زیاتوي چې اوس د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د دې ذمواري په خپلو اوږو اوچته کړې ده نو پکار ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه دې لړکې دوی سره پوره پوره کومک وکړي او د یونیسکو د وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي. اداریا خیره کلی کی چې هله د تعلیم څنګه کې د داسې قسمه تجویزونو نه د فائدې اخستو سره سره به زدهکونکي د ترهګری او قدرتۍ افاتونو د چیلنجونو د مقابلې د پاره تیار شي او د غرنګ باندې نور صحتمندانه حل زلې هم پیل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړۍ په مطبوعاتو کې د دوه ورځپاڼو غټکی دراورو ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټر خپل یو مقاله کې لیکي په یبټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ د تحقیقاتو لپاره قائم شوی کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم کوم خاص نتیجې نه دی وړاندې کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي که څه هم افغانانو په روان هفته کې په کابل کې د باکسینګ نړیواله مقابله ډیره خوښه کړه خو د ګټلو په عمل یې شکمن دي او د دوکې په نظر ورته ګوري. منور شاه د دې دوړو رسپنو د دوړو مقالو غټه کې دروري.
کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال طه صدیقی یو مقاله خبره کړې وای په بټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د تحقیقاتي کمیشن د جوړېدو یو نیم کال وشو خو د پام وړ معلومات وړاندې کولو کې لا هم ناکامه دی او دغه رسمي تحقیقاتو لا نورې افواګانې رامنځته کړې. د مقالې تر مخه زیاتره خلکو دا فکر کوو چې په دې تحقیقاتو کې به کېدای شي د فوز په اړه هم معلومات څرګند شي. په پاکستانی فوز غربي نړۍ د سخت دریځو سره د مرستو تورونه لګوي. لیکوال وایي داسې ښکاري چې د دغه معاملې د یو نیم کال تیرېدو وروسته حکومت او حکومت مخالفه ګوندونه د تحقیقاتو په نتایجو کې هیڅ دلچسپي نه لري. هلته چارواکي وایي چې دغه رپورټ د عوامو ته څرګند کړی شي، خو زیاتوي چې دا کمیشن د اسامه بن لادن په بټ آباد کې د پاتې کېدو په لړ کې مضبوط ثبوتونو لټولو کې ناکام ده. مقاله د دغه چارواکي د خلیلکی میډیا او مدني ټولنې د خپل واس مطابق په حکومت ډیر فشار واچو چې د اسامه په بټ آباد کې د پاتې کېدلو او د امریکایي ځواکونو لخوا په موندلو کې کوم خلک ککړ دي هغه ته د سزا ورکړل شي. لیکوال وایي د ځینې میډیا رپورټونو تر مخه د تحقیقاتي کمیشن لا د وړاندې نویلي پوز په دغه معامله کې هیڅ ډول لاس نه لري. بلخوا څېړونکي وایي چې که د کمیشن په رښتیا پوز د دې ټولې مسلې نه آزاد ګرځولی وي، نو حکومت د پوز سره د خپلو اختیاراتو د توازن ترلاسه کولو یوه ښه موقع د لاسه ورکړه. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپاڼه خپل یوه مقاله کې وایي افغانان ښه جنگي مقابله خوښوي، هغه که د سپو وي، که د ګډانو وي او که د زرکانو، خو چې دوه شیان په مقابله ورغلي وي نو ګڼ شمېر خلک ترې چاپېره تماشې ته ولاړ وي. او دغه وجه ده چې په روانه هفته کې کابل کې د باکسنګ نړیواله مقابله وشوه، نو خلکو ډېره خوښه کړه او د هغې د تماشې لپاره یې د ټکټونو ترلاسه کولو هڅې کولې. ورسپاڼه لیکي د منځني وزن د نړیوال باکسنګ په دې بین البرازمي مقابله کې جرمن نژاد افغان نه ویش کلن حمید رحیمی او د هغه سیال د تنزانیا دریش کلن سید امبیلوا په نړیواله کچه مشهور نه دي. او د دې حقیقت باوجود چې رحیمی د ټولو کتونکو د خوخي لوبغاړی وو، خو دوی د دې مقابله د ګټلو په تکنیکی عمل شکمن وو. نیویارک ټایمز ورسپاڼه وړاندې لیکي خلک د رحیمی د ګټلو په اعلان ډیر په جوش کې راغلل چې پکې امبیلوا هم شامل وو. امبیلوا رحیمی په هوا کې اوچت کړو او دا راز دغه خبره د افغانستان تازه سازشي نظریه وګرځیدله چې دا مقابله هم دوکا او یا په مصنوعي توګه جوړه شوې وه. د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اردوونکو انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار په خپل یو رپورټ کې لیکلي د افغان فوجان لخوا په بهرنۍ وزوکونو بریدونه په دې وروستیو څو کلونو کې زیات شوي دي. که وکتل شي نو په 2003 کال کې یوازې دا قسمه دوه حمله شوې، په 2009 او 2010 هم پلسم کال کې 15 او په 2010 کال کې 15 او سه کال د اکتوبر 23 نیټې پورې 40 بریدونه شوي دي. د دې بریدونو له وجې د ایساف لخوا افغان پوځیانو ته د تربیې ورکولو مشن له خطر سره مخامخ شوی دی. د دې رپورټ غټ کې درته اسرار علم مومند وایي.
په افغانستان کې سږ کال د افغان سرتیرو لخوا په نړیوال ځواکونو بریدونه زیات شوي دي چې له وجې د ایساف لخوا افغان سرتیرو ته د تربیه ورکولو مشن له خطر سره مخامخ کېدای شي. افغان ځواکونو ته تربیه ورکول ضروری دي چې د هیواد ثبات ته د ورپېښو چیلنجونو مقابله وکړي. ضرورت وو د خبرې دی چې د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو ځواکونو د حملو خطرې په ډاګه کړی شي او دا هم معلومه کړی شي چې د دې بریدونو تر شا لامل څه دی او په کومو حالاتو کې رامخته کیږي. د کال 2009 راهیسې د کال 2012 پورې د ورته ډول 9 بریدونه شوي دي. د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو پوځیانو بریدونه په دې وروستیو څو کلونو کې زیات شوي دي. که وکتل شي نو په 2008 کال کې یوازې دا قسمه دوه حمله شوې وې. په 2009 او 2010 هر یو کال کې 15، په 2011 کال کې 15 او سږ کال د اکتوبر تر 1:30 نیټې پورې 40 بریدونه شوي دي. د افغان سرتیرو لخوا زیاتره بریدونه په جنوب، جنوب غربي او مشرقي برخو کې موجود نړیوالو ځواکونو باندې شوي دي. همداراز په روان کال کې د نیمې نه زیات بریدونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دغه ولایتونه د وسلوالو خلاف د کمپین مرکز پاتې شوي. د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو پوځیانو بریدونه یو پیچلی عمل دی او دا ښایي چې په خاصو حالاتو کې دا بریدونه ترسره شوي. همداراز د روان کال د ستمبر په 9 د وسلوالو یوه ډله چې افغان امنیتي سرتیري ښکارېدل، په ورده کې یې د امریکایانو په یوه ګشتي ډله برید وکړو. امکانات څرګندېږي چې دوی سره د طالبانو هم لاس وو. د افغان سرتیرو لخوا په نړیوالو ځواکونو بریدونه ول کېږي او اوس په کې زیاتوالی څنګه راغلی؟ په دې اړه دوه خبرې دي. لومړۍ خبره دا ده چې افغان سرتیری له نړیوالو څخه ځنې ګیلې لري، ځکه چې افغان او نړیوال سرتیری د یو بل په کلتورونو او اخلاقیاتو باندې نه پوهیږي. او دویم خبره دا چې دا قسمه بریدونه د کوټه شورا په شان وسلوال ډلې تنظیموي.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ با څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف میتروم نه،
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج،
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 میلیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه،
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د امریکای د ولسمشریزو یا صدارتي انتخاباتو په اړه باندې به موږ تاسو ځانګړی خبرونه لرو په هغه ورځ باندې په شپږم نومبر، پنځم نومبر، او همداراز تاسو وسنه کولای شئ په دې اړه باندې بیلابیل رپورټونه واورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي، باید د ترهګرۍ خلاف سیاسي ګوندونه خپله تګلاره واضحه کړي، او د ډرون بریدونو خلاف بیانونو او لاریونونو سره سره دي د وسلوالو طالبانو لخوا د بیګناه خلکو د وژنو خلاف هم خپل غږ پورته کړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې مقالې غټکی درته فرخنده وزیر وایي.
په ایکسپریس ټریبیون کې طلعت مسعود لیکي، په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو خلاف د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر امنه مارچ د خلکو په ذهنونو کې یو شمېر نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي. د دغه لاریون مقصد د امریکایي ډرون الوتکو خلاف احتجاج کول وو. په پاکستان کې زیاتره خلک ډرون بریدونه نه خوښوي، او دا د خپل ملک د خودمختاري او نړیوال قانون خلاف کړي. لیکوال وایي خبره یوازې د ډرون بریدونو نه ده، بلکې دې سره د تړلو یو شمېر نورو خبرو هم دا چې لوجه په دغه هیواد ډرون حمله تر سره کیږي. او مهمه خبره دا ده چې پاکستان د خپل هیواد په یو شمېر برخو کې خپلواک د لاس ور کړی دی. په فاټا کې د وسوالو او ترهګرو خلاف یو شمېر پوځي عملیات تر سره شول او لا هم روان دي. په یو شمېر سیمو کې پوځ او ملیشه پرته ده، خو تر اوسه یې په دغه سیمو خپلواک نه دی پر ځای کړی. د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو واک په خپل ځای موجود دی، بلکې وسلوالو په تیره موده کې خپلې کاروایانې د ملکي او شمیر برخو ته غځولې دي. او د دې بلخه مظاهره د دینه نشي کېدی چې د ډرون حملو خلاف لاریون د جنوبي وزیرستان پر ځای په ټانک کې پای ته ورسید. او کوچیر په دغه سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو ډرون بریدونه ودرولې شي، نو دوی به خپلې کاروایانې نورې هم وغځوي. لیکوال وایي دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. فاټا د ملک ته نورو برخو نه په لرې کېدو ده، او دغلته د وسلوالو کنټرول په زیاتېدو دی. او لیکوال وایي عمران خان او نور خیلاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو په هغه ظلمونو خاموشه دي چې د عامو خلکو ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه ګوندونو مشران په ملالا یوسفزی د وسلوال برید په غندنه کې ولې خاموشي اختیار کړي. طالبان د سکولونو په تباه کولو کې ککړ دي، د نجونو د تعلیم دښمنان دي، خو په دې اړه خیلاسي ګوندونه هیڅ نه وایي. لیکوال وایي طالبان نه یوازې قبایلي سیمې د پاکستان د خلکو خلاف استعمالوي، بلکې د افغان طالبانو سره هم په رابطه کې دي. او دا شان د دې ځایه په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو خلاف حملې ترتیبوي. لیکوال طلعت مسعود وایي په داسې حالاتو کې که د پاکستان سیاستوال چپ خوله پاتې شي، نو دا به په راتلونکو کې زیات نقصان ورسوي، او باید سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خپله تګلاره واضح کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ خلک دغلته د روغتیایي ستونزو شکایت کوي، وایي چې پوره سهولتونه نه لري. روغتیایي سهولتونه نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
په خوست کې د زدران میشت نادر شاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سیماوال په یاد ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې د یو شمېر ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي د یاد ولسوالۍ په ګڼ میشته سیمه کې یوازې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 2 بجو پورې پرانیستی وي. دوی وایي چې د نادر شاه کوټ په روغتیایي کلینیک کې د فني پرسونل او ډاکټر کمبود په لابراتوري معایناتو کې نیمګړتیا او د دوا درملو کمښت هغه ستونزې دي چې سیماوال ورسره مخامخ دي. مبارک یادونه کوي چې د ناروغي پیخیدل کوم ټاکلی وخت نه لري او د دې امکان شته چې د شپې ورځې په هر وخت کې یو کس ناروغ شي. نو د ماسپښین له 2 بجو څخه بیا د سهار تر 8 بجو پورې اصلا پیاده ورسخالی که روغتیایی خدمتونه شتون نداری.
زه سمین د ندرشاکورت اوسیدونکی یم. میګه کلینیک لري، تعمیر لري، خو مګر ډاکټران نه لري. یو ډاکټر کله ورشي کله نه ورشي، خو میګ ولته بجن لري. ما شومانو لپاره ډاکټر نشته، ولته لابراتوار نشته، ولته سم دوایی نشته. نه چیرې ندرشاکورت پښتنه ونه کې، نه بیا بسپری پښتنه څوک کې.
زه یی شریف د ندرشاکورت اوسیدونکی. می کلینیک داسې دی چې یو ډاکټر دی، سره ډاکټر یې هغه مشلې نه لري، د وړو کمپیوټرونو ډاکټرونه دی. خدا غا پل وخت نه ازیریږي، که په لاسې بجې ازیر شو، که په نه بجې ازیر شو، که نه روغلو. بل دویم مشکل یې میږي زیو دغه دي، د کار ډېره دو ګوښې نه نیولې، د دخوی د اسمال خل نه نیولې چې دا خلک ندرشاکورت دوه منده پیره، دا خلک تیر به د یوه کلینیک رسي.
بخت امیر د ندرشاکورت اوسیدونکی یمه. میږي تر ډېره نیمګړتیا به دو په دا کلینیک د ډاکټر نه یوه زه تر دوایی پیره خستر کلینیک دا خو چې دوایی نه وي که چې جوړ یې که میږ ته څه پیدا
کړو. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر رحمت زی منگل ستونزه ده همکار اینجو ده پالیسی ایلی که بله بوری چه رسمیت ایلی ده ماز بخین تر 2 بجو پوریدی. خاقل رحمت زیوایی ده ورسواله ده نورو کلینیکونو پا پرتره ده کلینیک خدمات لگ ندی، خو اصلا دا امکانات ده خلکل پار بسنه نکوی. نموره وایی چه پراتلون که ده ورسواله پکشه ده روختون جلوال پا نادر شاکور که پا پام کدی.
نادر شاکور تو لسوالی که وایی چه موگ مشکلات لرو زور سره دیوه ارخ موافقیم، زکه هغه دول چه لازمه ده موگ روکتی خدمات دویتنه دورانی کړي. لبل خوایم چې څه ډول په نورو ولسوالیو کې دي د هغې معادل په ندرشاکورت کې خدمات عرضه کېږي. خو ندرشاکورت یوه خوبي لري، هغه دا چې په ندرشاکورت کې موږ په نږدې وختونو کې د یوه ولسوالۍ په کچه د روغتون شاهدان شاهدو اوسېږو.
د یادونې وړ ده چې په خوست کې د خلکو روغتیایي ستونزه ټولیزه بڼه لري چې تر ټولو زیاتې په خپله مرکز کې موجودې دي. کتونکي په دې باور دي که چیرې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول حکومت پر غاړه وانخلي، د انجیو خدمتونه به د خلکو رضایت حاصل نه کړي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
مشال رډیو او اوریدونکو، واده مو سره کړو چې روښانه مستقبل ونې خبرونه دراورو. نو راځي چې واورو نن د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د پرمختګونو په اړه د منور شاه تاسو ته جوړي.
د علم او تعلیم خبره چې کیږي نو په هغه کې زیاتره د رسمي تعلیم خبره مخې ته راځي چې ورته بنیادی تعلیم هم ویل کیږي. په عامه توګه دغه د 12 جماعت پورې وي او په کې یو طالب علم یو شمیر مضمونونه وای. په موجوده دور کې دغه د تعلیم هغه کم نه کم درجه ده چې کسوک ترې به برخې پاتې شي، مثال یې د لوندوي. د دې نه پس بیا تعلیم مسلکی یا پېښور ډګر باندې روان شي چې هر تن د خپلې پوهې او قابلیت مطابق بیلابیلو څانګو ته ځي او په ترسره کېدلو یې بیا د ژوند په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي. دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې د تعلیم هر څانګه خپل خپل اهمیت لري. د نن په روښانه مستقبل کې د افغانستان د ننګرهار د کمپیوټر ساینس یونیورسيټي یا پوهنتون معلومات درکوه. د دې ادارې مشر احمد ضیا شریفي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د کمپیوټر ساینس پوهنځي درې شعبې لري، چې سافټویر انجینرینګ شعبه ده، د نتورکینګ شعبه ده، او هم د ډیټابیس شعبه ده. دا د څلورم سمستر په پایل کې د حکومت مالکان چې خپل په خوښه مطابق هغه د مختلف شعبو ته ځي او هغه کې خپل تحصیل کوي. کمپیوټر ساينس په پوهنځي کې فعلاً موږ 323 محصلین لرو او و ټولګي لرو فعلاً فعال، چې په هغه کې د اول سمستر نه شروع تر څلورم سمستر پورې مالکان زده کړه کوي.
احمد ضیا شریفی وای په خپل هم د نتورکینګ په څانګه کې سبق خای. نوموړی د کمپیوټر ساينس د دې څانګې په اړه وای
نتورکینګ خو لکه څنګه چې څنګه موږ کولای شو چې د خپل معلومات د خلکو سره شریک کو، دغه د شریکونې د یو څه په ترو باندې د دغه جوړونې او دغه ساختمان د نتورکینګ وای. یو خو داخلي ده چې ورته انټرنیټ وای، او یو چې د انټرنیټ په ترو باندې کیږي هغه انټرنیټ ضرورت دی.
حالتا د کمپیوټر ساينس په هنتون د یو بل استاد حاجی ګلوهات سره مخابره کړي. نو موړې د خپل شوبې په اړه وای
زه هم په ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي کې ډیټابیس د بخش مسؤل مې مول تم دغه مضمون هم تدریس کوم شاګردانو ته ډیټابیس بلې ډیټابیس خو څنګه چې لنم نه معلوم دی دا په ډیټا باندې په معلوماتو باندې اتقا کوي یا په دې باندې تحقیق کوي لکه په افغانستان کې یا په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې خلک غواړي چې یو سیستم ولري او یو شاته یو مخزن یا ذخیره ولري یا ډیټا هلته ذخیره کې سټور کړي بیا دوی غواړي چې په کومو طریقو باندې څنګه موږ دغه ډیټا مسؤونه وساتو څنګه سکیور ساتو څنګه دي ته لاسرسي ولر په کوم شکل باندې نو کله چې موږ لا ډیټا سره معلومات ډیټا راخلو ډیټا ذخیره کوو ډیټا بیر ته راخلو هغه سره موږ شي ډیلینګ کوو دا زموږ ډیټابیس مفهم دی
حاجی ګل وهاج د ډیټا بیس د شوبې مشر هم دی دا راز محمد اسماعیل خطاب د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون د سافټویر انجینیرینګ د سانګې مشر دی د مشال ریډیو سره په خبرو کې نو مولي د خپل شوبې په اړه ویل
اصلا که متوجه شو په نړۍ کې ډیر زیاته برخه د نړۍ په هر بخش کې سافټویر ډیر مهم رول لري کومنګ د مور غټ هسپتالونو ته وګورو که ټرین سیستم ته کار ایرپورټ سیستم ته وګورو د دنیا په دفاترو کې په نورو ځایونو کې د سافټویر نه یا داسې یو شی چې هغه د یو اداري د اداري یو کار اسانه کی هغه کمپیوټرایز کی هغه کمپیوټری کی او د هغه څخه بیا نو په اسانۍ سره په زر لږ وخت کې او کارونه صحیح منیج کی کنټرول کی نو دغه کارونو دغه فعالیتونو د پاره موږ اصلا سافټویر جوړو
د کمپیوټر پروګرامونه او سافټویرونه چې زیاتره د بهر هیوادونو ناراضي پکې لویه برخه هند لري آیا د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون نه فارغ شوی طالب علمان بعد د جوګوي چې خپل سافټویر جوړ کړي په دې پښتنه محمد اسماعیل خطاب وای
هو بالکل اوس خوشبختانه از موږ د ننګرهار پنتون د کمپیوټر ساينس پونځي څخه چې څوک فارغي په اخیری سمستر کې دی یو پروژه لري چې دغه پروژه هر کس په مختلف موضوعګانو باندې دی یو سافټویر جوړوي او چې دغه سافټویر بیا نو په دننه په دولتي اداراتو ته غیر دولتي اداراتو ته ورکوي چې هغه استعمال وړ وګرځي هغه یلد استعمالي او تر څو د هغه روزمره کارونه اسانه کی دغه کارونه ورسره خوشی جوړ شي نو زمنګ هم خوشبختانه زمنګ محصولین چې کله فارغي هم دوی هم یو سافټویر جوړي او دا د هغه اخرنه یو عملی کارم دی او په دغه اساس باندې هغه ته اسناد ورکول کیږي دغه اسناد باندې په دغه اساس باندې چې کله دوی د هغه د سافټویر څخه دفاع کوي مربوطه استادان ورڅخه ناسي د هغه نه دغه معلومات اخلي نو یقیني خبره ده کله چې دوی فارغيږي نو مختلف ادارات او دولتي او غیر دولتي ته دوی سافټویر نه جوړي او تر څو چې ان خلکو ته خدمت کوي ورکړي
دا چې د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون نه تر اوسه سمرز د کونکو فارغ شوی او آیا هغوی ته په عملی میدان کې کار روزګار ملاويږي او کسنګه په دې اړه احمد ضیا شریفي وویل
تر اوسه پورې موږ وو بیچ فارغ کړی دي چې په دې وو بیچ کې شپږ بیچ دي د ډیپارټمنټ په هیڅ فارغ شوی چې او اوسه کال موږ یو بیچ دی پونځي په هیڅ یعنی د الکان چې فارغ شوی دی یو سلوي خلکان مو فارغ کړل او جامعه ته موږ تقدیم باید یادونه وکړم چې نه یوازې چې کمپیوټر ساينس پونځي الکان چې په نورو ځایونو کې بوختي بلکې دوی هم ننګرهار پانتون کې یو آی ټی سنټر جوړ شوی دی چې د استادانو د عامه پوهاوي لپاره دوی کارونه کوي او هم چنان دوی یو تخنیکی کسان تربیه کوي د نورو پوهنځیو لپاره لکه څنګه چې زه اوس په ننګرهار پانتون کې یو لس فاکولټی دی دوی لپاره مثلا د یو آی ټی سپورټ ضرورت دی او نو دوی دغه سیالکان هم د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغین او دوی تربیه کوي او د زمونږ اوسنی فارغان چې په دې کې یو کس اوس د ساوت کوریا د لوړز د کړو د پاره چې زی د لپاره کاندید دی او خوشبختانه چې لکه څنګه چې مونږ د دوی څخه مکتوب حاصل کړل د لوړز د کړو وزارت څخه د خیر د جنوري په میاشت کې لوړز د کړو ته زی او دا الګ چې ما یادونه وکړه استاد نصرت الله نومیږي او دا مونږ سره هم د نامزد په یاله په توګه استاد
احمد ضیا شریفی وای په هیواد کې ګڼ شمیر داسې نورې موقع هم شته چې د دوی فارغ شوي زده کوونکي ترې ګټه پورته کولی شي د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو دا وار د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون د پروفیسورانو سره خبرې کړي په عام ژوند کې د کمپیوټر ساينس لوی کردار د انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی آی ټی په نوم مخې ته راځي په نړۍ کې آی ټی نه یوازې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته ډیره فائدہ رسولې، بلکې په کاروبارونو او اقتصاد کې هم ډیر پرمختګ کړي. په افغانستان کې آی ټی څه کردار لوبولې شي؟ په دې پوښتنه د ډیټا بیس مینجمنت د څانګې مشر حاجی ګل وهاج وای.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، آی ټی کانسپټ یا د معلوماتي ټیکنالوژي کانسپټ په افغانستان کې لږ نوی دی، خلک ورسره دومره بلدیت نه لري. خو باوجود دې چې موږ ګورو په بازار کې دغه د دوی په اصطلاح ډیمانډ ډېر زیات دی او ډېر خلک غواړي. هر اداره کې هغه څوک یو وړوکی بزنس کوي، یو وړوکی کاروبار کوي، یا غټ کاروبار کوي، دولتي اداره وي، غیر دولتي اداره وي، ټول دغه دلچسپي لري چې موږ داسې یو خپل ډیټا بیس ولرو، موږ یو خپل ویب سایټ ولرو، خپل معلومات مو خوندي وي. اکثره خلک چې ایمیلونه لیږي یا خپل معلومات تبادله کوي لبل چا سره، اکثره د نمخ کې بده دی یاهو یا جیمیل یا وغیرہ ډومین دیونه به استفاده کول شي، دوی معلومات به خوندي نه. اوس نن سبا په دې اثر کې هر څوک کوشش کوي چې داسې یو سیستم باندې دوی ډیټا ولیکي چې ډومین یې خپل وي، یا مثلا ډیټا دې دوی سکیور وي، دوی له خپل سرونه استفاده وکړي. اکثره خلک چې کاروباري خلک دی، هغه خپل ویب سایټ لري، خپل ډیټا بیس سیستم لري، خپل معلومات خپل لري. که څه هم په ډیرو سپو یو کزه وړو کې مثال ورکم، هلته چې می ګنډي او خیاطان دی، هغه هم اوس خپل ډیټا بیس لري.
دا راز د سافټویر انجینرینګ د څانګې مشر محمد اسماعیل خطاب هم وایي چې آی ټی په دې هیواد کې ډیر اهم رول لوبولی شي.
بالکل یقیني خبره ده، اوس په سبا په افغانستان کې د آی ټی یعنی ډیر زیات تیز روانه ده. آی ټی او ډیر پرمختګ کړی او لګیا ده پرمختګ کوي. او یو خبره څنګه چې استاد وهاج خبره ذکر کړله، د ډیټا بیس او سافټویر ډیر سره نظیم دي، دا ډیر یو بل ته یعنی څوک ډیټا بیس جوړی نو خامخا په سافټویر برخه په کار اچ پوه شي. نو هغوی دا څومره زموږ کسان فارغیږي، نو هغوی دغسې مختلف اداراتو دولتي وغیرہ دولتي اداراتو په ډیټا بیس او سافټویر کې کار کوي. اوس غوښتنې د خلکو ډېرې زیاتې شوې دي چې په کار اچ موږ یو اټومیټډ سیستم ولرو، یو کمپیوټري سیستم باید په خپل اداره کې ولرو، تر څو کولای شو چې موږ خپل کارونه ټول منظم وساتو، منظم پر مخ بوزو.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت بیلابیلې ادارې لا د وړاندې نه هڅه کوي چې خپل انتظام د جدید تقاضو سره سم جوړ کړي.
دولتي اداراتو کې حضرت مثال درکولې شم چې وزارت معرف یو د دې څخه یو برخه چې یقیني خبره ده، په دې کې د سافټویر برخه ډېر پرمختګ کړی دی چې دی وړي دی فلاله لپاره ټول د افغانستان په سطح باندې ټول معلومات تقریبا 2.5 لک کسان لري، امپلوي لري، او سرپاسه 8 میلیونه شاګردان دي، او دغه ټول معلومات او 15000 تقریبا 15000 مکاتب دي په ټول افغانستان کې. دغه ټول معلومات چې راځي په یو منظم سیستم من راځي چې التغیر پر یو سیستم جوړ شوی دی، یو آنلاین سیستم، ویب انیبل سیستم دی چې په ولایت کې معلومات داخلي کې د ولایت متصل راځي، سنټر ته راځي چې سنټر څخه د ضرورت وړ ډپارټمنټونه څومره چي دي هغه خپل معلومات راخلي.
محمد اسماعیل خطاب وایي د لړکې یو شمیر بهرني کمپنیان هم سافټویرونه جوړوي چې پکې افغان ځوانان کار کوي. په عامه توګه چې کومه نوې شوبه مخې ته راشي، هر تن غواړي چې همدغه کې زده کړې وکړي. دا راز په یو برخه کې د ضرورت خلک نه ملاويږي، او په بل کې بیا فارغ شوی ځوانانو ته کار نه ملاويږي. د خبرې ته په اشاره سره د ننګرهار د کمپیوټر ساينس پوهنتون مشر احمد ضیا شریفي وویل،
بلې د لوړ زده کړو د وزارت د لایې په مطابق هر پوهنځي د پاره دوی خپل ظرفیتونه ترې پوښتنه کوي. نو هم دغه لایې په مطابق هر پوهنځي خپل دغه ظرفیتونه بس لوړ زده کړو ته پیشنهاد وي. داسې چې ګورم چې په مارکیټ کې اوس موږ څومره کسان مشغول دي، او موږ څومره کسان تربیه کولای شو چې کله چې دا د ځینې فارغیږي نو دا په بیرته په کارونو باندې مشغول وسي. نو ځکه موږ هر وخت د ضرورت په مطابق د ماغې کال موږ پیشنهادو.
نو موله وای دوی د هیواد په مشرقي برخه کې د پوهاوی یو کمپاین شروع کړي چې خپل ځوانان د کمپیوټر ساينس اعلی زده کړو ته وهڅوي.
کمپیوټر ساينس په انځي چې نه واز اوس په نورو کارون باندې سکیورټي او پروګرام لرو د خیر سره چې په مشرقي ځون کې فعلاً چې مونږ اوس دا کړی دي، نو غواړو چې کو او بکو چې د خیر سره د عامه پوهاوی د ټول مشرقي ځون د پاره چې دا کمپیوټر ساينس څه شی دی، او دغه د آی ټی تاثیرات په جامعې کې څه شی دی. نه واز دا چې څوک ډیپلوما کوي او دلته راځي په کار کې، او مونږ وایي چې یو مسلکی کارونه باید نور ادارو ته لاړ شي. که مثلا څوک قرارداد کوي راځي د پېښور نه یا د هند یا انډیا نه، راضی په ډیر غټ پیسو باندې دا کارونه کوي، لکه څنګه چې خطاب صاحب یادونه وکړله. اوس مونږ دوی پوهو چې د کمپیوټر ساينس پوهنځی مونږ لرو او لوړ د ظرفیتونه لرو، د دوی نه استفاده باید وشي. دا چې زمونږ پیسې بهاري ودون ته ځي، نو د دې د مخنیوي لپاره همدغه الکان باندې لږ مصرف، او زمونږ الکان باید با تجربه الکان هم دی، خو مسلکي خلک د دوی نه باید استفاده وشي.
احمد ضیا شریفی زیاتوی د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د هیواد د ننه په بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د بهر نه په ډیرو پیسو د آی ټی ماهرین دراغښتلو مخنیوي وشي، او د خپل وطن قابل او ذهین ځوانانو ته موقع ورکړي شي. نوموړی د ننګرهار د کمپیوټر ساينس پوهنتون مشر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.